The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی او نن د شروع ورځ د کال 2014 نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان سپریم کورټ ته په خپل صفایي کې وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ویلي د لندن کورونه یې په قطر کې د پنګو په ګټه بیه کړې دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي د راتلونکي زیارت د ورځې نه امکان دی. په یمن کې ډزبندي عملی شي خو چې تمامي خواوې خپل برخه رول ولوبوي. او د روس جنگي جازونو د شام په حلب خار تازه بمباري کړي، په داسې حال چې د شام خپل جنگي جازونو هم دغلته بیرل بمونه غورځولي. قدر مردونکو، په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه هم تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ ته په خپل صفایي کې وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ویلي د لندن کورونه یې په قطر کې د پنګو په ګټه بیا کړې دي. د کال 2014 راهیسې د حساب کتاب تفصیلات چې په 319 صفحو لیکل شوي عدالت ته د وړاندې کولو په مهال شریف کورنۍ د قصري شاهزاده یو خط هم عدالت ته وړاندې کړی دی چې پکې شاهزاده شیخ حماد بن جاسم دعوه کړې چې د دوی او شریف خاندان ترمنځ د ګډ کاروبار ویش په پیسو دغه د لندن کورونه اخیستل شوي وو. دغه خط د شریف خاندان وکیل اکرم شیخ عدالت ته وړاندې کړی او پکې ویل شوي چې د میاں نواز شریف پلار د شیخ جاسم د پلار په یو کمپنۍ کې د 12 میلیونه درهم سرمایه کاری کړې وه. او کال 2008 کې د میاں نواز شریف زوی حسین نواز او التهانی خاندان ترمنځ د حساب کتاب پس نواز خاندان له خپلې پیسې واپس ورکړې شوې. راپورونه دي چې عدالت د قطري شهزاده عدالت ته د ګواه په حیث د وړاندې کېدو خواهش هم څرګند کړې. عدالت د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند وکیلانو نه د پاناما رسوایۍ د اورونې په لړ کې د نورو ثبوتونو غوښتنه هم کړې ده. تېره ورځ تحریک انصاف ډلې عدالت ته ځینې سندونه وړاندې کړي وو چې د دوی په ګومان د هغې نواز شریف د خاندان د غبن او د بډو رشوتونو خلاف ثبوتونه دي. خو عدالت دغه ټول سندونه رد کړي او ویلي دي چې د روانې قضیې سره هیڅ تعلق نشته. د تحریک انصاف ډله په خپل دعوه کې عدالت ته ویلي دي چې د لندن پراپرټي نواز خاندان د کال 1993 نه په خپل نوم لري، نه چې د کال 2008 نه. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي د آسیا د زړه په نوم هند کې کېدونکې غونډه کې به د برخه اخستو پلان لري، په دې غرض چې د دواړه اټومي طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کم شي. دا به د یو پاکستانی الله چارواکي په کشمیر کې د ستمبر په میاشته کې د هند د پوځ په یو مرکز د خونړۍ حملې وروستو لومړی سفر وي. دغه پیښه کې 19 هندي عسکر وژل شوي وو او د برید پله د هند لخوا په پاکستان ورچول شوي وه. د دغه پیښې وروستو د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوي دي چې له مخه یې دواړه ملکونه د یو بل سفارتکار د جاسوسۍ په تور نیسي او ملک نه یو باسي. دا په داسې حال چې د دواړو ملکونو ترمنځ په سرحدي پوله د عسکرو ترمنځ هم وخت په وخت په یو بل ډزې کېږي. او څو ورځې وړاندې پاکستان ویلي وو چې و عسکر یې د هندي عسکرو لخوا په ډزو وژل شوي دي. ښاغلي سرتاج عزیز ویلي د کوم هندي چارواکي سره یې د ناستې کولو خبره نه ده شوې. د آسیا د زړه په نوم د غونډه د افغانستان په اړه ده او دا غونډه به د دسمبر میاشتې په اوله هفته کې د هند په امرتسر ښار کې ترسره کیږي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي چې د راتلونکي زیارت د ورځې نه امکان دی. په یمن کې ډزبندي عملی شي خو چې تمامې خواوې خپله برخه رول ولوبوي. د یمن حوثي وسلوال او د سعودي په مشرۍ کې فوځي ائتلاف د یمن د جګړې په ختمون رضامن شوي دي چې تر مخه به یې په یمن کې د روان کال تر اخره قومي اتحادي حکومت جوړیږي. د هاغلي جان کیری په غږ د عمان لخوا وړاندې کړل شوی پلان تر مخه به د یمن صدر عبدالرب منصور هادي خپل نائب ته واک سپاري او حوثي وسلوال به مرحله وار د یمن نه د لویو ښارونو څخه وځي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری عرب اماراتو ته د سفر په وخت نن دا خبرې کړې دي. د ویلي دي چې په امید ده دغه لوزنامه زر تر زره وشي. د زیاته کړه چې مضبوطې خبرې دي ور شوې دي. د یمن خارجه وزیر عبدالملک المخلص لافی ویلی چې دوی په ډزبندۍ او د واک په بدلون دغه لوزنامه باندې رضا نه دي او نه تر دې وخت دوی په دغه خبر کړی شوی دي. د ویلی چې د هاغلی جان کیری د ډزبندۍ اعلان یا دغه خبرې د امن د کوششونو تبا کولو کوشش ته. د روس جنگي جازونو د شام په حلف خار تازه بمباري کړي، په داسې حال چې د شام خپل جنگي جازونو هم دغه تبیرل بمونه غورځولې دي. دا په لومړی وار د بحیره روم نه د روس اډمیرل کوزنیټ سووا سمندری بیړۍ نه حمله دي چې کرملین وای د ادلب او حمص خار یې په حمص خار کې یې هدفونه په هدف کړی دي. د روس د دفاع وزارت ویلی دي چې د جنگي بیړۍ نه د حلف خار نه 80 کیلومتره لري د ادلب خار په شمال کې په کروز میزایل اهداف وشتل شوی دي. دوی ویلی دي چې دغه اهداف د داعش او نور وسلوالو ډلو او هغه راپورونه یې رد کړي دي چې ګنې په دغو کې یو هسپتال په حلف خار کې وشتل شوی دی. د ویلی دي چې د 13 اکتوبر راهیسې د روس جنگي جازونو په حلف خار کې بمباري نه ده کړې. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په شام کې د لږ پیداوار پکېدو ملک کې د خوراکي سیزنو کمی مخې ته راتلی شي. د خوراک نړیوالې ادارې او کرکیلې تنظیم په یو شریکه سروې راپور کې ویلي په تیرو 15 کالو کې د جګړو له کبله په شام کې د کرکیلې مت ته سخت زیان اوړېدلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردون کو دڑی وراڈیو سہانے فورن تنے پنے غد واشنگٹن ڈی سی نہ وگے لومڑے زو پاکستان سرکار اسلام آباد تا چرتا چی پ سپریم کورٹ کے دس پائی اڑان دے کول پ وقت میں نواز شریف او دا ہغ لور ویلی د لندن کور نئی پ قطر کے د پنگو پ گاٹا بای کڑی د کال 2011 سره ہس د حساب کتاب تفصیلات چ پ چکم چلور سو سا پھول کل شو و عدالت تا اڑان دے کڑے شو پ دا حق لنور تفصیل زمن ہمکار محمد علم گیر اڑان دے کئی.
د پاکستان ستر محکمې ته په خپل صفای کې د هیواد وزیر اعظم میا نواز شریف او د غلور مریم نواز ویلي د لندن کورونا دوی په قطر کې د پانګو په ګټه بیا کړی. د کال 2011 راهسې د حساب کتاب تفصیلات چې په درې کم سلور سو پاڼو مشتمل دی ستر محکمې ته د وړاندې کولو په مهال شریف کورنۍ د قطري شاهزاده یو خط هم عدالت ته وړاندې کړی چې پکې شاهزاده شیخ حماد بن جاسم دعوه کوي چې د دوی او شریف خاندان ترمنځ د ګډ کاروبار ویش په پیسو دغه د لندن کورونه اغستل شوی وو. دغه خط د شریف خاندان وکیل اکرم شیخ عدالت ته وړاندې کړی او پکې ویل شوی چې د میا نواز شریف پلار د شیخ جاسم د پلار یو کپنه کې 2 میلیونه درهم سرمایه کړیو او د کال 2008 چې د میا نواز شریف زوی حسین نواز او التانی خاندان ترمنځ د حساب کتاب پس نواز خاندان لا خپل پیسې واپس ورکړې شوې. راپورونه دي چې عدالت د قطري شاهزاده عدالت ته د گواه په حیث تر وړاندې کېدو خواهش هم څرګند کړي. د میا نواز شریف د وکیل لخوا 399 پاڼو باندې مشتمل تفصیل کې د دوی د کال 2011-12 د مالیه حساب کتاب او د مریم نواز د مالیه کاته هم شامل ده. عدالت د پاکستان تحریک انصاف سیاسي ګوند وکیلانو نه د پاناما رسوایۍ د اورونې په لړ کې د نور ثبوتونو غوښتنه هم کړې. تیر ورځ تحریک انصاف ډلې عدالت ته ځینې سندونه وړاندې کړي وو چې د دوی په ګمان د ښاغلي نواز شریف د خاندان د غبن او د بډو رشوتونو خلاف ثبوتونه دي، خو عدالت دغه ټول سندونه رد کړي او ویلي دی د روانې قضیې سره هیڅ تعلق نشته. د پاکستان تحریک انصاف ډله په خپل دعوه کې عدالت ته ویلي د لندن پراپرټۍ نواز خاندان کار 1993 نه په خپل نوم لري، نه چې د کال 2008 نه څنګه چې میا نواز شریف خاندان دعوه کوي. د میا نواز شریف لور مریم نواز د عدالت په خواست خپل دفاع کې ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي، ولې د هغې رونو حسن او حسین نواز کم چې د پاکستان بهر ژوند کوي لا د عدالت د امر تعمیل نه دی کړی. چې پې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ چې مشري ستر قاضي انوار ظهیر جمالی کوي ناخوښه اظهار کړی. د شریف خاندان وکیل عدالت ته ټول ثبوتونه وړاندې کولو کې وخت غوښتی او قضیه ستر عدالت د نومبر د 19 نیټې پورې ځنډولې. ستر عدالت ویلي په 19 نومبر به دا فیصله هم کوي چې د دې لانجې نور تحقیقاتو لپاره کمیشن جوړ کړي او کنه. بینچ قضیه سره تړلې ټولو ډلو ته یو بل سره خپل معلومات شریکولو امر هم جاری کړی. د پاکستان سر عدالت پر نه قضیه کې د نواز شریف د کورنۍ وکیل نه غوښتلی چې هغه ثبوتونه هم دی راوړي د کوم نه چې دا ثابتېږي چې نواز خاندان د خپل کاروبار پیسې د یو ځای نه بل ځای ته په قانوني لار لګلې. په 13 اورونه کې حکومت د عدالت نه د 15 ورځو مهلت غوښتي او چې خپل حق کې ثبوتونه راغونډ کړي، خو د عدالت اصرار و چې حکومت دا کار په 4 ورځو کې راغونډ کړي ځکه چې د قاضیانو په وینا دوی دا کار زر تر زر راغونډول غواړي. د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان او عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید د نواز شریف د خاندان خلاف خپل دعوه کې ثبوتونه وړاندې نه عدالت ته وړاندې کړي.
تیره هفته په پاکستان کې د گوادر بندر پرانستو شو او د دغه بندر نتر د چین پورې د پاکستان او د چین ترمنځ لوی اقتصادي لار په دغه لار باندې که څه هم په ملک کې د وړو صوبو تحفظات دي، خو څېړنکار وایي چې د پاکستان اقتصاد د دغه پروژې یعنی د چین او د پاکستان ترمنځ کوم اقتصادي پروژې دي کوم لویه لار ده، د دغې باوجود هم د پاکستان اقتصاد ډیره وده کړې ده او په دغې باندې انحصار دومره د پاکستان په آینده کې ممکن نه ښکاري. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
پاکستان او چین په دې اونۍ کې یو نوې نړیواله د تجارت لاره پرانستې چې د پاکستان سویل ختیځ نه تیریږي او د گوادر بندر پورې بوي. بیجینګ د سی پیک یا د پاکستان او چین اکنامیک کوریډور په دې پروژه باندې شپږ سلویښت بلیون ډالر مصرفوي چې ترمخه به یې د کاشغر نه تر گوادر پورې سړکونه، د ریل نظام، د رابطو لپاره شبکې او د بجلی منصوبې په پاکستان کې جوړولی شي. چینایي چارواکي وایي چې د سی پیک د غټو پروژو وړاندیز په شروع کې د چین صدر شی جینګ پینګ کړیو. د چین په مالی او تکنیکی مرستو سره به اخر کې د گوادر بندرګا د نړیوال مارکیټ لپاره د درامداتو او برامداتو یو ستر لار وي. دغه بندرګا د نړۍ درې غټ کاروباري سیمې رایوزه کوي چې پکې د تیلو څخه مالامال منځ ختیځ په شمول مرکزی او سویلي ایشیا شامل دي. د دې بندرګا بل د اهمیت خبره داده چې د هرمز د لارې سره اخواته د خلیج فارس په خوله کې راځي. د پاکستان او چین چارواکي د تیر اتوار پر د چین څخه راتلونکي لومړی د ټرکونو قافلې هرکلی لپاره په یاد بندرګا باندې راجمع شوي وو. د گوادر څخه نورو خارجي زینو ته د روانې دوړ واندې د چین دوا سمندري جازونو کې کنټینرې لوټ کړې شوې. درې زره اوږده دغه تجارتي لار به د کراکورم های وې په څنګ کې تیریږي. په گوادر کې د خبرو په مهال د چین پاکستان لپاره سفیر سون ویډینګ د دې خبرې یادګیرنه وکړه چې دا د وړو ځایي سړکونو یو ځای کولو ثبوت ښایي. چینایي سفارتکار وویل چې تجارتی لارا د ګډو مشورو، آبادکاري، فائدو او خو مرستو یو ښه عکاسي کوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې په یقین د خبره په راتلونکي کې د سی پیک یو ښه بنیاد لپاره مهم رول لوبولی شي. اخوا پاکستانی مشران هیله مند دي چې دا اقتصادي لارا به په سیمه کې اوسیدونکو په بلیونو خلکو په ژوند کې پرمختګ او خوشحالي راولي. د اتوار پر ورځ گوادر کې دستوري تخپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې سی پیک به سیمه اقتصادي زون کې بدلولو کې امرسته کوي او د ګرد نړۍ څخه پنګي چونکو ترڅنګ به د سیمې خلکو ته خې موکې په لاس ورکوي. چین وایي چې د پاکستان چین اقتصادي لارې سره به ورته هندي او عربین سمندرونو ته لنډه رسایي ملوشي. د چین سمندري جهازونه د محل د ملاکا د لارې بل سفر کوي او چین ته په تګ راتګ کې نږدې یو نیمه میاشت لګي. بلخوا د پاکستان دننه حکومت د دې نیوکو سره مخ دی چې د سی پیک سره تړلې پروژې پټې ساتلې او زیاتره چینایي پانګې د هیواد تر ټولو لوی صوبې پنجاب ته وړي. که څه هم وزیر اعظم او د نوموړي ویان بار بار دغه تورونو څخه انکار کړی، هم په گوادر کې د خبرو په وخت د تیر اتوار پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې سی پیک د ګرد پاکستان لپاره دی او دا چې یوه صوبه به ترې هم محرومه نه ساتي. د سیاسي او امنیتي اندېښنو باوجود چینایي او پاکستاني چارواکي وایي چې سی پیک سره تړلې پروژې په مکمله توګه عملي کېدلو ته داخلې شوې او دا چې پکې پرمختګ روان دی. پاکستانی نکاد وایي چې حکومتي ادارو کې مهم بدلونونه، بډې رشوتونه او خراب انتظام له وجې د سی پیک په اړه شکونه زیاتوي. دغه نیوکه کوونکو په دې خبره زور ورکړي چې د سی پیک فشار زغملو لپاره په موجوده نظام کې د یو غټ بدلون ضرورت دی. په اسلام آباد کې د نست یا د نېشنل یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي د اقتصادیاتو پروفیسر اطهر مقصود احمد وایي چې د سی پیک بغیر هم پاکستان کې د وړاندې څخه د پرمختګ نښې نشانې موجود وي. نوموړي یادګیرنه کړې چې د سی پیک په مرسته کېدونکې د سرکاري ودې شرح د هغې نه ډېره کمه ده، کومه چې پاکستان په خپل سر په تیرو کلونو کې کړې. نوموړي دا هم ویلي چې زیاتره ولسی بیسونه د اندازو په بنیاد دي.
د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د راتلونکي زیارت د ورځې نه امکان دی په یمن کې ډزبندي عملی شي خو کچری تمامې خواوې خپل برخه رول ولوبوي. نوموړي د خبرې ترې په عرب اماراتو کې د خپل سفر په وخت کړی دی. په دغه حق لبانې تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې که ټول فریقین خپل برخه پکې واخی نو په یمن کې ډزبندي د 18 نومبر څخه په عملی توګه پیل کېدای شي. په یمن کې اوسی تحریک چلوونکي او د سعودي عرب په مشرۍ کې فوزي اتحاد د یمن شخړه حل کولو په لړ کې متفق دي. د کم بنیاد طریقه کار داده چې د روان کال تر اخره پوري به په یمن کې نوی ملي یووالي حکومت جوړول وي. د عمان لخوا وړاندې کړل شوې د سولې د لارې نقشه چې اول د شاغلي کری لخوا وړاندې کړل شوې وه، په دغه کې د یمن په صدر ابوالربو منصور هادي باندې ژغ شوی چې واک اختیار دي نائب ته پرېږدي چې په بدل کې د یمن حوثي یاغیان د هېواد د لوی ښارونو څخه وځي. جان کیری دا خبرې د سې شنبې په ورځ د خپلې متحده عرب اماراتو د دورې ختم کېدو په وخت کړي او زیاته یې کړه هغه هیله مند دی چې دا تړون به ترسره سي او دا چې دا خبرې وړتیا لري چې اصلي شکل اختیار کړي. جان کیری ویلي په یمن کې انساني ناورین دی، هلته امنیتي، اقتصادي، سیاسي او بشري چیلنجونه دي. ټول ګوندونه چې موږ ورسره خبرې کړي په دا متفق شوي چې د دې فوزي حل نسته نو ځکه د دې سیاسي حل راوستل پکار دي. جان کیری دا هم ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن الوی سره ګټورې خبرې وسوې او د دې وړاندې د عمان سلطان قبوس بن سعید هم د ګاونډي اواد یمن د خونړۍ جګړه په حال خبرې کړې. بلخوا د یمن حکومت د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې په ډزبندۍ او د حکومت په یووالي کې دلچسپي نه لري. د یمن د بهرنیو چارو وزیر عبدالمالک المخلیفي په ټویټر پاڼه باندې ویلي چې د دوی حکومت د جان کیری په بیان نه دی خبر او نه پکې دلچسپي لري، کم چې د اوسی یاغیانو سره د امن راوستو د هڅو معاهده ترسره کول دي. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په یمن کې د تیرو 30 میاشتو راهیسې روانه جګړه په مهال 10,000 خلک مړه شوي او په زراعو ته د خوراک او امدادي مرستو اړتیا ده او د یمن 20 میلیونه خلکو ته د روغتیايي اسانتیاو ضرورت دی.
ګرانو خدای مرادون کو تاسو د وایس اف امریکا ډیور ډیو سره نه خبرونه تنه په واشنگټن ډی سی نه واګی د امریکا نه وی ټاکل شوی صدر ډونالد ترامپ بنن د خپل نائب صدر مایک پینس چې هغه له هم سوګند خپل څوکۍ نه دی پورته کړی د هغه سره خبرې ترې کوي چې د امریکا کم ستر چارواکي دی یا سترې کمی څوکۍ دی د هغې لپاره د نمونو انتخاب کی او دغه نمونه د امریکا د انتخاباتو ورستو یو ستر مرحله وی چې په هم ګرد نړۍ کې هم په امریکا کې دننه دغه ته د خلکو سترګې وي. په دې باندې تاسو ته نور تفصیل زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نه په ورځ د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ او مرستیال منتخب صدر مایک پینس نوی حکومت لپاره مهمو څوکو باندې مناسب خلک ټاکلو په اړه خبرې ترې کړي چې پکې زیات امکان دی د نیویورک ښار پخوانی ښاروال یا میئر روډي جولیانی به د خارجه وزیر څوکې ترلاسه کړي. ټرمپ او پینس به د جنوري په 16 نیټه واک ترلاسه کوي او ورته 4,000 څوکو باندې خلک ټاکل دي، خو اولنې ترجیح د خارجه وزیر، دفاع وزیر، اټارنی جنرال او کامی امنیت ادارې هوملند سکیورټي مشر ټاکل دي. دا ټول هغه څوکې دي چې نړۍ ته د امریکا حکومت مخ جوړوي او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تر ټولو مهمې هم دي. دواویا کلن جولیانی د خارجه پالیسۍ کومه تجربه نه لري، خو د ډونالد ټرمپ مرستیالان وایي د خارجه وزیر لپاره د هغه حمایت ډیر دی. د ډونالد ټرمپ د یو کال نه اوږد انتخابي مهم کې روډي جولیانی تر ټولو وفادار سلاکار پاتې شوی. جولیانی د امریکایانو او نړۍ په نظر کې هغه وخت راغلو کله چې نیویورک باندې کال 2001 کې ترهګر حمله وشوې او ډیرو امریکایانو لپاره هغه د یو داسې علامت په حیث ودرېدو چې ترهګرو د حملو وروسته څنګه پر عزم وو او د هر څه مقابله وکړه. هغه وخت د ویلی وو نیویورک به هم دلته وي، موږ به دا بیا ودانو او موږ به تیر وختونو نه نور زیات مضبوط راولاړېږو. د زیاته کړي وه چې د نیویورک خلکو نه غواړي د نور ملک لپاره بلکې د ټولې نړۍ لپاره مثال جوړ شي چې ترهګري دوی نشي ودرولې. جولیانی د خارجه وزیر په حیث ټاکنه لا حتمی نه ده، ډانلډ ټرمپ مرستیالان وای منتخب صدر په نورو نمونو هم غور کوي چې پکې د پخوانی صدر جارج بوش په وخت کې ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر جان بولټن نوم هم شامل دی. خاغلی بولټن ټلویزیون مرکو کې صدر باراک اوباما په خارجه پالیسو نیوکه کوي او وایي نړۍ کې د امریکا مقام ته زیان رسولی. د امریکا مطبوعات وایي انتخابي مهم کې د ټرمپ یو بل غټ حمایتکار او د آرمی نه ریټایرډ جنرال مایکل فلن چې یو وخت کې د دفاع وزارت استخباراتو مشر هم پاتې شوی و د قومي سلامتیا د صلاحکار لپاره یو ممکنه نوم دی. د الاباما نه سینیټر جیف سیشنز نوم د دفاع وزیر یا اټارنی جنرال څوکۍ لپاره اغوستل کیږي. دی هم د ټرمپ زړو حمایتکارانو نه دی. خو د دغه څوکو لپاره د ټاکلو عمل نه په ورځ د ځن ښکار شو کله چې د ډونلډ ټرمپ د ټیم نه یو تن په سمدستي توګه استعفا ورکړه. مایک روجرز چې د نمائندګانو جرګې د استخباراتي کمیټې چیرمن هم پاتې شوی د ممکنه څوکو لپاره ټرمپ ته سلاګانې ورکولې. ده د استعفا کوم علت نه دی بیان کړی. تر دې دمه ډونلډ ټرمپ دوه څوکو لپاره نمونه اعلان کړي. د وایټ هاوس چیف آف سټاف په هیڅ سي د ریپبلیکن ګوند چیرمن رنس پریبس نوم او د ستراتیژیکي تګلارې لپاره یې سټیفن بینن نوم ټاکلی. بینن د ټرمپ د انتخابي مهم مشر پاتې شوی خو د هغه په نوم هم ډیر تود بحث راپارېدلی چې ځینې خلک دی د سپین پوستا بری د تحریک یو غړی ګڼي.
نومبر پاتمه نیټه امریکا کې صدارتي ټاکنو کې کامیاب کاندید ډونلډ ټرمپ په حق لباندې امریکایي مطبوعات سلی کی او د اروپا سره په دغه نوی واکمنۍ کې به په اړیکو باندې کم اثر پریوزي. راځي چې د مختار خلیل صاحب څخه دغه مطبوعاتي کتنه کې وورو.
د امریکایي منتخب صدر خاغلی ډونلډ ټرمپ د کال 2015 په نومبر کې د فرانس په صدر مقام پیرس کې د شوو ترهګر حملو نه لږ شیبه ورستو پلی یو بیان کې ویلي وو چې فرانس دې د سوخت د پاره هر قسمه مسلمانان په فرانس بند کړي. د خاغلی ټرمپ په دغه بیان په ډېر بد رد ویلې شوی وو او د خلکو د دې ملامتونه دومره تنگ راغلی وو چې هغه وخت په خپل کړي خبره ډېر پیمانی ښکاره کړې وه. نن د برتانیې مشهور اخبار دی انډیپندنت د مسلمانانو حقله د خاغلی ټرمپ د خیالاتو په جواب کې د دولت اسلامیه د یو ستر کمانډر د بیان په حواله یو تفصیلی ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت سرخط ته د دولت اسلامیه یو ستر کمانډر خاغلی ټرمپ دماغی طور ګډ وډ انسان بللې دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د دولت اسلامیه یو ستر کمانډر د مسلمانانو لپاره د دومره زیات نفرت په لرلو د امریکایي منتخب صدر خاغلی ډونلډ ټرمپ یو لیونی انسان تصور کړی دی او ویلي دی چې د مسلمانانو خلاف د رویه به دولت اسلامیه لا د نورو زیاتو جنگیالو د بردی کېدو او د نورو زیاتو خلکو دولت اسلامیه سره د ملګری کېدو سبب وګرځي. انډیپندنت اخبار لیکي چې د خاغلی ټرمپ ریپبلیکن پارټي او د ملګری په مسلمانانو د بندیز لګولو د خاغلی ټرمپ د بیان مرسته کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د مسلمانانو په امریکا د بندولو اقدام به د امریکایانو د حفاظت لپاره اخیسته کیږي او د دې غرض مذهبي تفریق نه دی. ریپورت زیاتوي چې د صدارتي انتخابي مهم په وخت د خاغلی ټرمپ د لکونو کډوالو خپلو ملکونو ته په زور د واپس لیږلو د جوش نه ډک بیانونه اوس لږ ساړه شوي دي او د اوس دا خبره نیولې ده چې دی به هغو ملکونو نه راتلونکو کډوالو باندې عرضي بندیز لګوي چې د تیرو وختونو راسې ترهګر بهر ملکونو ته لیږي. اخبار لیکي چې د خاغلی ټرمپ په دې قسمه بیانونو طالبانو او د دولت اسلامیه ملګرو خپلو تبصرو کې ویلي دي چې په دې بیانونو غربي ملکونو کې بې پرسانه پراته زلمی دولت اسلامیه ته را روان شوی دي. اخبار لیکي چې افغانستان کې د دولت اسلامیه یو ستر کمانډر ابو عمر خراسانی رایټر خبر رسانی ادارې ته ویلي دي چې د خاغلی ټرمپ ګډوډو بیانونو زمونکار ډیر خکړې دي او دولت اسلامیه له د جنگیالو برتی کولو زمونکار ډیر اسان شوی دي. خراسانی خپل بیان کې نور ویلي دي چې د دوی مشرانو د امریکای د صدارتي انتخابونو خپه غور سره جاج اخیستو خو زمونږ دا تمنه و چې امریکایان بخپل خپې بخپل تبر وهي. د صدر اوباما د خاغلی ټرمپ نه لکشان یاد او خيار مشر تسلیم کو. انډیپینډنټ اخبار افغانستان کې د طالبانو د یو لوی کمانډر د خلی لیکلي دي چې طالبانو د ښاغلي ټرمپ د تقریرونو او د مسلم دشمنۍ د رویې خپه غور سره جایزه اخیستې ده. دی وایي که ښاغلي ټرمپ په خپلو کړو ویناګانو عمل وکړو نو په ټوله دنیا کې به جهادي تنظیمونه دې نه ډېره فایده پورته کړي. د سنی جهادي تحریکونو په باب له د عراقي حکومت سلاحکار هشام الهاشمی رایټر ته ویلي دي چې د القاعده د جنګیالو برتي کولو حکمتي عملي د وایټ هاوس او د نورو غربي چارواکو د مسلمانانو خلاف د جاری شوو بیانونو په بنیاد ښه کامیاب روانه ده. د عراق مضبوط شیا مسلمان مشر مقتدا الصدر وایي چې ښاغلی ټرمپ میانرو او سختدري د مسلمانانو کې فرق نشي کولی او دې ته هم خیال نه کوي چې د ده د سختدري د بیانونو په جواب کې به هم سختدریزي راپورته کیږي. رپورټ زیاتوي چې د ښاغلي ټرمپ د صدارتي انتخابي مهم په ورځو کې سختدري د مسلمانانو په امریکا کې ګڼې خونړۍ حملې کړي دي چې پکې د کیلیفورنیا د سان برناردینو او د فلوریډا په اورلینډو نایټ کلب خونړۍ حملې شاملې دي. د دې دواړو حملو ذمہوارو کسانو د حملو نه لږه شیبه وړاندې په ټیلیفون د داعش مشر ابوبکر البغدادي سره د وفادارۍ بیانونه ورکړي وو. انډیپینډنټ اخبار خپل رپورټ په دې ختم کړی دی چې د سختدري د مسلمانانو په دې بیانونو چې د ښاغلي ټرمپ دفتر ته د تبصرې کولو خواست وشو نو دفتر پې څه قسمه تبصره ونه کړه.
اوس وړاندې کوي دا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری اوسوس د افغانستان په باب لښوی یوې غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې 15 کاله وړاندې د امریکې په مشرۍ کې افغانستان ته د ورغلو فوزونو د لاسه د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته افغانستان کې ډیر بدلون راغلی دی. د زیاته کا چې د کال 2001 نه پس افغانستان کې د زوجات پیدا کېدو په وخت د ښځو مرګونه 15% کم شوي دي. د خلکو اوسط عمر 2.5 کالونه 2.5 ته رسیدلی دی او د دارو درملو بنیادي اسانو ته د عامو خلکو رسایي 9% نه 8.5% ته اوچته شوې ده. دین علاوه په کال 2001 کې افغانستان کې 1 ټلویزیون سټیشنو او هغه هم سرکاري وو خو نن پکې 15 ټلویزیون سټیشنونه کار کوي. په افغانستان کې موبایل ټلیفون د سره وو نه. نن پکې 1.8 کروڑ موبایل ټلیفونونه خلکو سره شته دي چې 90% افغانان په بهر دنیا سره خبرې کوي. خو د دې ټولو اسانو باوجود افغان حکومت او افغان اولس نن هم خپل زور دشمن سره مخامخ دی. ښاغلی جان کیری وایي چې نن ورځ طالبان بیا د افغان حکومت د استقامت ازمیښتنې ته راپورته شوي دي خو افغان فوجونه ورسره خپه نه را انختی دي. ښاغلی کیری زیاته کا چې د دې لانجې د غسولو ایکي یو لار ده او هغه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په ذریعه د سیاسي روغې راوستو ده. صرف د امنیت په ذریعه و افغانستان کې په خمه حکمتیا راشي چې په نتیجه کې به کل هم خارجي فوزونه افغانستان نخپلې کړې پورته کړي. نړیوال ګوند په دې خبره خ پوره پوهې دی چې افغانستان کې دا وخت کم سیز په دو لګېدلی دی. همدغه سبب دی چې د امریکې په شمول او یو ملکونو د کال 2000 پورې افغانستان له د 45 کروڑ ډالرو د امداد ورکولو لوس کړی دی. د افغانستان صدر ښاغلی اشرف غنی ویلي دي چې دا امداد به نه یوازې طالبانو لا د ماتې ورکولو په جنګ کې د افغان حکومت لاس خپې مضبوطي کړي ولې د افغانستان اقتصاد به په هم خیرازه شي، د بډو رشوتونو به نوغې وځي او د بشري حقونو د حالت په ښه کولو کې به لاس امداد وکړي. ښاغلی جان کیری د خپل تقریر په اخر کې وایي چې امریکا لوس کوي چې افغانستان سره به اهمه ملګرتیا جوړوي او کانګرس ته به وایي چې افغانستان له اولسي امداد د کال 2000 پورې په موجوده کچه ضرور جاری وساتي. دا زمونږ له طرفه د مالی امداد لوز دی او مونږ امید کوو چې افغانستان سره به تر هغې پورې لاسګیرنه کوو چې تر څو پورې په خپلو خپو ولاړ نه وي.